پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې پښتو یو ساعته خپرونه کې به مو هندوستان ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر خبر کړو چې نوموړي له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره خپل سفر مهم بللی دی. نور مطالب هم لرو، خو خپرونه سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ څلوېښت وسلوال وژل سوي. نن د کابل ښار د څلورمې ناحیې په لسګونو اوسېدونکو اعتراض وکړ. د عراق په کوردمیشتې کورواکه سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول پښتنې کې رایه اچونه پیل سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ څلوېښت تنه دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس دغه شمېر وسلوال په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ګډو تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي او اتلس تنه یې ټپیان سوي دي. دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په پنځلسو ولایتونو کې اتلس تصفیوي او اته خاص عملیات سوي چې په لړ کې څلور تنه وسلوال نیول سوي هم دي. دفاع وزارت وایي په وژل سویو او ټپي سویو وسلوالو کې د وسلوال طالبانو ترڅنګ د داعش ډلې غړي هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ترافیکي پېښې څلور تنه مړه کړي او څوارلس تنه نور ټپیان کړي دي. د والي ویان عمر ځواک ویلي دغه مرګ ژوبله نن په ګریش ولسوالۍ کې د یوه درې سوه درې ډوله مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو په نتیجه کې واوښته. د ښاغلي ځواک په خبره دغه بس موټر د پردیس اریوبي شرکت و. د پېښې ټپیان د ګریش ولسوالۍ سیمایز روختون ته لیږدول سوي دي. نن د کابل ښار د څلورمې ناحیې په لسګونو اوسېدونکي د ښاروالۍ د اړوندې ادارې مخې ته د اعتراض په توګه راټول سوي وه. دوی ویل کابل ښاروالۍ ورسره له څو کلونو راهیسې د دوی د سړک، کوڅو او ویالو د جوړولو او ورته د څاګانو د کیندلو ژمنه کړې، خو عمل یې نه دی ورباندې کړی. د اعتراض کوونکو استازي وحید حمزه ازادي راډیو ته ویلي د دغو امکاناتو د نشتوالي له امله له ستونزو او ناروغیو سره مخامخ سوي دي. د دا هم وویل که دا ځل کابل ښاروالۍ د دوی غوښتنو ته تدابیر ونه نیسي، خپل اعتراضونه به لا پراخ کړي. د څلورمې ناحیې رئیس فهیم معصومي وویل د سیمې د سړکونو، کوڅو او یالو د جوړولو پلانونه ترتیب سوي او د یو لړ قانوني او اداري پړاوونو له تیرېدو وروسته به یې کار پیل سي. د عراق په کوردمیشتې کورواکې سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول پښتنې کې رایه اچونه پیل سوې ده. دا په داسل کې ده چې بغداد خبرداری ورکړی د عراق د اتحاد د ساتلو لپاره به مبارزه کوي او پر دې سیمه به د تیلو عواید بندوي. د عراق د کوردستان کورواکې سیمې مشر مسعود بارزانی ویلي نننۍ ټول پښتنه چې اجرایه بڼه نه لري په سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د اوږدې پروسې پر لوري لومړی ګام دی. دغه سیمه له 1991 میلادي کال راهیسې کورواکې سوې او د سختریزو وسلوالو په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لوبولی دی. پر ځایي وخت سهار له 8 بجو د رایې اچونې شاوخوا 2000 مرکزونه پرانیستل سوي دي. په سیمه کې یو امنیتي افسر ریباز عبدالرحمن رویټرز خبري اژانس ته وویل
هزکانی پولیسی ناخو
د سپتمبر پر 15مه چې په کوردمیشتي سیمه کې ټول پښتانه کېږي د پولیسو داخلي امنیتي ځواک ټول چمتووالی نیولی دی. د خلکو د ساتنې لپاره ټول ضروري امنیتي تدابیر نیول شوي. په ځانګړي ډول د رای ورکولو په مرکزونو کې امنیتي تدابیر شدید دي، نو خلک کولی شي په ډاډه زړه خپله رایه وکاروي.
د عراق په کوردمیشتې سیمه کې تر 5 میلیونه او 3 لکه ډیرو کسانو په دې ټول پښتنه کې د رایې اچونې لپاره نومونه لیکلي دي. په پام کې ده د رایې ورکولو مرکزونه د 12 ساعتونو لپاره پرانیستي وي او لومړنۍ نتیجې به په 24 ساعتونو کې دننه اعلان سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ متحده ایالاتونو ته د ایران په شمول د اتو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو نوي قیودات او محدودیتونه وضع کړل. پرونی تازه قیودات د چاد، ایران، شمالي کوریا، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن پر اتباعو تطبیقیږي. پر سوډاني اتباعو امریکا ته پر داخلېدو لګول سوي محدودیتونه لرې سوي دي. که څه هم امریکا ته د عراقیانو پر سفر بندیز نه دی لګول سوی، خو د دې هیواد وګړي به متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال له سختو امنیتي تلاشیو سره مخامخیږي. امریکا ته د دغو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه به د راتلونکي اکتوبر میاشتې له 13 نیټې عملي کیږي. ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکا خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د امریکا متحد ایالتونه به پر شمالي کوریا کومه حمله ونه کړي. سرګی لاوروف وایي واشنګټن په دې پوهیږي چې پیونګ یانګ اټومي وسله لري. لاوروف د روسیې له یوې ټلویزیوني شبکې ان ټي وي سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي امریکایان به پر شمالي کوریا کومه حمله ونه کړي ځکه دوی پوهیږي چې شمالي کوریا اټومي بم لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د شمالي کوریا دفاع نه کوي ځکه د ده په وینا ټول له دې تحلیل سره موافق دي. د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولی سي تفصیلي زموږ پر وپاڼه هم وګورئ پاته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو له لا پیاوړي کولو لپاره خپل راتلونکی سفر یو مهم فرصت بولي.
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا.
ډاکټر سوی نوموړی د چهارشنبې په ورځ هندوستان ته سفر وکړی او په دې اړه به د اقتصادي چارو د کارپوه نظر هم واوري. د ننګرهار ولایت د برېښنا ریاست وایي چې ډېر ژر به د لغمان د بادپش ولسوالۍ ته د برېښنا مزي وغځوي.
په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپش برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې واوري چې نن د عراق د کوردستان د خپلواکۍ لپاره ریفرندم پیل شوی دی او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ورځو ته خبرونه لمړني مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس له هندوستان سره د اړیکو د سوداګریزو اړیکو لا پیاوړي کولو لپاره خپل راتلونکي سفر یو مهم فرصت بولي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته ویل چې دغه سفر ډیر تمرکز په سوداګریزو او اقتصادي مسایلو دی، خو ترڅنګ به له هندي چارواکو سره د سترو پروژو پر کار هم وغږیږي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه تفصیل راکوي.
اجرایی رئیس عبدالله هندوستان ته خپل راتلونکي سفر یو مهم فرصت بولي ترڅو له غیواد سره په ډیرو مسایلو وغږیږي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له پیل مخکې خبرې کولې وویل د دغه سفر ډیر تمرکز په سوداګریزو او اقتصادي مسایلو دی، خو ترڅنګ به یې له هندي چارواکو سره په ځینو نورو موضوعاتو هم لیده کاته ولري.
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا که سرمایه گذارا از هر سه کشور در این کنفرانس شرکت میکنند و در پروی ازو ملاقات های دو جانبه داریم با مقامات کشور هندوستان.
ښاغلی عبدالله د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د نوې ډلي په لوري له 200 افغان سوداګرو او د ځینو افغان وزیرانو سره ځي. اجرایی ریاست وایي له هند سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا له کابل سره مرسته کوي چې ټاکلي اهداف ترلاسه او په سم لوري قدمونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې کابل او نوې ډلي دوه میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر هوایي کارګو رامنځته کړه او هغه هیواد د چابهار له لارې له افغانستان سره سوداګرۍ ته لیواله دی. د دې ترڅنګ هندوستان له افغانستان سره د بېلابېلو زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره میلیارد ډالر مرسته کړي چې د اجرایی رئیس په وینا د پراختیایي پروژو د کار سرعت په اړه به هم له هندي چارواکو سره وغږیږي. هند ته د اجرایی رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند لومړي وزیر سره پر کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. خو دا ټول په داسې حال کې دی چې پاکستان تېره اونۍ یو ځل بیا د کابل او نوې ډلي نږدې اړیکې د نه زغملو وړ وبللې، کومو څرګندونو چې د افغانستان د ملي شورا غړو غوسه راپارولې او وایي چې افغانستان باید هم په دغه سفر کې د اړیکو د لا پراختیا حزه وکړي. یوسف زدران، ازادي رادیو کابل.
دوستان و موردل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د چهارشنبې په ورځ هندوستان ته ځي او نوموړی نن ویلي دی چې له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره دغه سفر ډیر مهم دی. په همدې اړه د دې سفر د ځانګړتیا په اړه په کابل کې زموږ همکار خان محمد سین د اقتصادي چارو له کارپو عبدالله واحدیار سره مرکه کړې ده.
واحد یارسب تاسو ته معلومه ده چې پراتونکو دوه ورځې کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هند ته سفر لري او حکومت وایي چې د دې سفر عمده موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا ده. ستاسو په نظر دا سفر څومره مهم ده؟
پاوله کې خو د هند سره د افغانستان اړیکې ډېرې د پخوانه په ډېر ښه شکل روانې دي. مونږ د امریکا نوې ستراتیژي سره چې د ټرمپ وینا سره دوی دغه روابط نور هم غښتلي کړل چې په هند یې غږ وکړ چې تر څو په افغانستان کې خپله همکاري زیاته کړي. د هندوستان سره په اقتصادي برخه کې د مونږ دوه مهم او حیاتي کارونه په لنډ مهال کې ترسره شول چې یو د چابهار د بندر افتتاح وه چې هلته به هند تر ټولو ډېره سرمایه گذاري کوي او له دې لارې به خپل اقتصادي اړیکې د ایران، تاجکستان، ازبکستان او افغانستان سره لا غښتلې کوي. چې دا د کراچي بندر په مقابل کې یو بل ښه بدیل ده. بل په دې اواخرو کې زمونږ د هند سره د هوایي تجارتي کاریډور یا دالیز رامنځته کېدل دي. زما په اند باندې د اجرایه رئیس د خبرو په سر کې به دغه نقاط او مهمې د چابهار او د هوایي کاریډور مسله وي. په دې میکانیزم باندې به دوی بحث کوي چې څنګه کولای شي دغه هوایي تجارت دا موافقه او کامیابه کړي. هندوستان د مونږ سره خورا اړیکې لري او مشابهتونه لري. کوم شیان چې د دوی ضرورت دي زمونږ په هیواد کې تولید زیات ده، لکه یو مثال د وچې میوې ده، او کوم شیان چې هلته تولید فوق العاده زیات ده او د مونږ ورته اړینه اتیا ده هغه ادویجات دي. مونږ با کیفیته دوا ته ضرورت لرو. نو زه فکر کوم چې دغه اقتصادي صادراتي او وارداتي مشابهتونه او ضرورتونه به د دې سبب شي چې د هند او د افغانستان ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې خورا نور پیاوړي شي.
جناب استاد، اقتصادي روابط خو مختلف اړخونه لري، خو ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې د دغه اړیکو کومه برخه ډیره مهمه ده؟
تر ټولو مهمه برخه د مونږ او تاسو لپاره په اوس وخت کې د چابهار بندر ده، چې د افغانستان حکومت نور په دې باندې نور هم تاکید وشي چې دغه بندر کارونو ته نور هم سرعت ورکول شي. او بل د هوایي دالیز رامنځته کېدل چې رامنځته شوی او د دې میکانیزم مخکې وړل دي، ځکه د هند سره مونږ بله هېڅ یوه داسې لار نه لرو چې مونږ خپل اقتصادي اړیکې د هغوی سره غښتلي او پیاوړي کړو او تجارت ته مونږ رشد ورکړو.
واحد یار صاحب، مننه.
کور مدان
د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحد یار و چې د هندوستان سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو پر څرنګوالي خبرې کوله.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان ورزو، یو بل مطلب ته د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین له نغلو څخه ننګرهار ته تېره سوې برېښنا اکثره وخت د لغمان په بادپش سیمه کې پرې کېږي. نو نوموړي وایي چې د دې ستونزې د حل په خاطر یې پر مرکزي دفتر منلې ده چې د بادپش ولسوالۍ ته په راتلونکې یوه نیمه میاشت کې برېښنا تېره کړي. په دې اړه تفصیل له شاه محمود شینواری څخه اورو.
د ننګرهار برېښنا ریاست چارواکي وایي بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا پرې کولو اساسي حل لپاره یې د مرکزه دغه ولسوالۍ ته د برېښنا ورکولو غوښتنه کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي. دا څرګندونې د ننګرهار د برېښنا رئیس امید سبا د یکشنبې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې وکړې. نوموړي وویل ننګرهار او لغمان ته د نغلو تېره شوې برېښنا ډېر کله د لغمان ولایت بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پرې کېږي، چې له امله یې خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. دی وایي د دې ستونزې د اساسي حل لپاره یې د مرکز څخه دغې ولسوالۍ ته برېښنا منظوره کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي.
همیشه ټول مشرقی ولایت ننګرهار لغمان اکثرا بعضو حالاتو کې متضرره کیږي. نو د دې لپاره موږ یو اساسي او بنیادی کار څه وکړ، هغه دا چې لغمان د بادپخ ولسوالۍ ته باید برېښنا راشي. یعنی په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپخ برقی تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
و می سبا دغه راز په ننګرهار کې د برېښنا د پرچاوي په تړه وویل چې د اوبو کموالی او راتلونکي کال لپاره د اوبو ذخیره کول د دې لامل کیږي چې پرچاوي زیاته شي.
چې د برېښنا پرچاوي فکر نه کوم دا یو نوې داستان وي په ننګرهار کې. کله نا کله چې مونږ تاسو د اوبو په سکتور کې کموالی راشي، یا مونږ دې ته مجبور یو چې راتلونکي کال لپاره یو څو اوبه ذخیره کړو ځایونو لپاره، په دې کې بیا مونږ خپل ترسیم او خاطر لرو منظم. هیڅ نه و خدای نه خواسته تاسو دا تشویش خو نه لرئ. زه تاسو ته پوره اطمینان ډاډ درکوم چې د موږ موجوده برېښنا دې په غلط شکل یا د دې نه د سو استفاده وشي.
خو یو شمیر مدني فعالان بیا د ننګرهار شته برېښنا د مافیایي کړیو په لاس کې لیدلی بولي. شکر الله مشکور او نوراغا ځواک بیا له حکومت غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت دې له مافیایي کړیو خلاص کړي تر څو ټولو ښاریانو ته په سمه توګه برېښنا ورسیږي.
له بده مرغه دلته په ننګرهار ولایت کې د برېښنا له موضوع سره یو ډول مافیایي برخورد هم کیږي. تاسو وګورئ په دې یو هفته تیره اونۍ کې په یو اونۍ کې دوه ځلې د برېښنا لینونو قطع کېدل دا ماته یو معامله ښکاري. دا هغه مسله ده چې د ننګرهار او د مشرق ولسونو ته سوالونه را پیدا کړي دي. که چیرې موږ غواړو د برېښنا د ستونزو د حل لپاره اساسي حل ولټوو، نو لومړی تر هر څه د مخه باید موږ برېښنا د مافیایي کړیو څخه خلاصه کړو. تر څو پورې چې موږ د برېښنا مسله د مافیایي کړیو له منګولو څخه خلاصه کړې نه وي، زه فکر نه کوم چې موږ وکولای شو ختیځ په کافی ډول سره برېښنا ور
مختلف او شکلونو باندې. نور عبدغ زورواکي حاکم دي، زمونږ هیله غوښتنه د محلي ادارې نه دا ده چې دغه مافیایي کړۍ په وړاندې باندې د برېښنا د شرکت د کارکونکو تر شا ودرېږي، چې تر څو د هغوی هغه کم ناوړه کړنې چې دي هغې ته د پایټکه کې خودل شي او په عادلانه شکل باندې د جلال آباد ښار او ټولو هغه پلاني ساحو ته چې برېښنا تللې ده په عادلانه شکل باندې توضیح شي. دا زمونږ هیله غوښتنه ده.
و مریدل چې د ننګرهار ولایت برېښنا ریاست وایي چې ډېر ژر به دغو سیمو ته برېښنا ورسېږي. د دې موضوع څخه ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټولپوښتنه پیل شوې ده. له دغې ټولپوښتنې سره بغداد او د سیمې ګاونډیانو کلک مخالفت کړی دی. دا مسله نوریاس نوري ترلې ده. اوس په نوري صاحب څخه هیله وکړم راسره په سټوډیو کې. د نوري صاحب په دې اړه نور تفصیل څه دي او دا ټول پښتنه څو خپل سوي د څومره کسان د رای ورکول مستحق دي؟
بله فریبا جان، د بغداد له ګواښونو سره سره چې ویلي دي د عراق د یووالي د ساتلو لپاره به جګړه وکړي. د عراق په خود مختاره کردستان سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرندوم نن سهار پیل شوی او مستحق رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او خپل رای کاروي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود برزانی ویلي چې نننۍ ټول پښتنه چې اجرایي بڼه نه لري د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د خبرو اترو د اوږدې پروسې لومړی ګام دی. البته د یادونې وړ بولو چې عراق کردستان له 1991 کال رئیس خود مختار دی او د اسلامي دولت سختدریزي ډلې داعش په وړاندې جګړه کې هم مهمه ونډه لرلې ده. په کردستان کې شاوخوا 2000 د رای ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار له 2 بجو پرانستل شوي او په سیمه کې له 15.3 میلیونو زیات وګړي د رای ورکولو مستحق پیژندل شوي او نمونه ثبت شوي دي. د پلان له مخې د رای مرکزونه به د 1200 ساعتونو لپاره پرانستي وي. که څه هم په دې کې شک نشته چې په دغه ټول پښتنه کې به ګډونوال په غوڅ اکثریت خپلواکۍ ته رای ورکړي، خو لومړنۍ نتیجه به په 40 ساعتونو کې اعلان شي. مسعود برزانی پرون په بلکه په یو خبری غونډه کې وویل چې له بغداد سره شراکت ناکام شوی او دوی به بیرته ورونه ګرځي او په ټولو کردانو یې غږ وکړ چې په سوله ییز ډول رای ورکړي. ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو او یو شمیر نورو لویدیځو قدرتونو هم اندېښنه ښکاره کړې چې دغه ریفرندوم ښایي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په وړاندې له جګړې پام بلې خواته واړوي او په لانجمنو سیمو کې ښایي د شخړو د رامنځته کېدو سبب شي. بلې فریباجان،
نورې په دې اړه خو مخکې راپورونه وایي چې عراق او ترکیه او ایران مثلا یا نور هیوادونو مخالفت شولې. اوس چې دا ټول پښتنه پیل شوی ده، آیا دوی څه خبرګون شولې ده؟
بل فریباجان، ترکیه، بغداد او دغه راز تهران اکسلمنونه خود لیدي له دغه رفرندوم سره سره لکه څنګه چې مخکې ویل د بغداد شیعه حکومت گاونډیانو ترکیه او ایران چې په خپل هیوادونو کې کوردان اقلیت دی مخالفت کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن ویل کړي خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان ریفرندوم د ترکیه ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، انقره به د نړیوال قانون له مخې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د وزارت ویلي چې دغه ټول پښتنه په رسمیت نه پیژني او نتیجه به هم د اعتبار وړ نه وي. انقره دغه راز د عراق د کردستان سیمه ییزې اداره تورنه کړي چې د عراق او ټول سیمې سولې او ثبات ګواښ متوجه کړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر البادی بیا د یک شنبه په ورځ په ټلویزیوني وینا کې دغه ریفرندوم د اساسي قانون او د مدني سولې خلاف وبال. عبادی وویل بغداد به د هیواد یووالي د ساتلو لپاره له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. عبادی دغه راز وویل چې دغه ټول پښتنه ښایي قومي اختلافاتو ته لاره هواره کړي او عراقیان به له سختو خطرونو سره مخامخ کړي. البته په تهران هم عکس العمل ښکاره کړ. په تهران کې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا ویان کیوان خسروي وویل چې هیواد د عراق د حکومت په غوښتنه د کردستان له سیمې سره ټولې الوتنې بندې کړي دي.
درمننه کوم. نوري سیب نوري اس نوري وی چې د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې د پایل پاړه تفصیل راکوه او سم د افغانستان نړیوند اقتصادي مسایل ال مرزي احمد سیز خاورو.
د قانون او پټرولیم وزارت مسولین وایي د افغانستان له هغو ولایتونو نه چې د ټاپي د ګازو نلیکه تیریږي په هغو سیمو کې د دغه پروژې د ولسي ملاتړ او ګټو په هدف خلکو ته د عامه پوهاوي د کنفرانسونو لړۍ دوام لري. د دغه وزارت وین عبدالقادر مطفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کنفرانسونه په نیمروز او کندهار کې جوړ شوي او دغه راز دغه پروژې عملي چارې به په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې پیل شي.
په مجموع کې ټاپي او اقتصادي پروژه او د اقتصادي پروژو مستقیمه د خلکو په ژوندانه باندې تاثیر کوي. دې پروژې له لارې به مونږ عواید ترلاسه کړو، یو اندازه ګاز ترلاسه کړو.
ښاغلی مطفي وایي چې په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې ټولې چارې بشپړې شوې. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژه د 2015 میلادي کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په پایتخت اشقآباد ښار کې رسمي پرانیستل شوه. د پروژې په عمل کېدو سره به هر کال په میلیونونو متر مکعب ګاز له ترکمنستان د افغانستان لاري پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د نفتي موادو بیه کنټرول کړي. د دغې خونی ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دوی به افغان سوداګر وهڅوي چې پرته له ترکمنستان نه له نورو هیوادونو هم نفتي مواد راوارد کړي. پسرلی وایي افغان سوداګر اوس مال افغانستان ته له ترکمنستان نه نفتي مواد راواردوي. نوموړی وایي د ترکمنستان د نفتي موادو تقاضا په نړیوالو مارکیټونو کې ډېره شوې، نو ځکه یې په افغانستان کې هم په بازار اغېز محسوس په دې وروستیو کې په کابل کې یو کیلو ګاز په 50 افغانۍ پلورل کیږي، په داسې حال کې چې پخوانۍ بیه 50 افغانۍ وه. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریجې 3.5 بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.50 او 1 لیتر ډیزل په 1.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي، یو امریکایي ډالر 1.80 افغانۍ او 1.50 کوله، یو ایرو 1.80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1.60 افغانۍ.
مرسی احمد سیز خان، مننه. او سم افغانستان ته د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام ریاست ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه شي. د دغې ادارې رئیس محمد شفیق یوسفی ویلي چې په افغانستان کې په منځني ډول د ورځې 6 د ماین قرباني کیږي. نور حلبه له اکرم الله اکرم څخه واورو.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام اداره وایي له ګڼو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله په منځني ډول هر ورځ 6 قرباني کیږي. د دې ادارې رئیس محمد شفیق یوسفی د یکشنبې په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله.
ای رقم بسیار بلند است،
دا شمیره ډیره لوړه ده، حتی د 2000 میلادي کال په پرتله چې ډیره لوړه شمیره وي او کډوال هم راستنیدل هغه ریکارډ یې مات کړو، او دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. له همدې امله موږ هلې ځلې پیل کړې او له مرسته کوونکو سره په تماس کې
یو.
دی وایي لا هم په افغانستان کې په زرو کیلومتره مربع ځمکه کې کرل شوي ماینونه پاتې دي، خو د بودیجې کمښت د ماین پاکۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ښاغلي یوسفی په خبره که کافی بودیجه د دوی په واک کې وي، پلان دا دی چې تر 2023 میلادي کال پورې افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو پاک شي. نوموړي زیاته کړه دوی سږ کال په دې توانېدلي چې له نړیوالو مرستندویه هیوادونو 20% بودیجه ترلاسه کړي. ښاغلي یوسفی وویل چې په پاتې ماینونو کې 20% کې پخوانی او نورې د 2000 میلادي کال را په دې خوا د جنگونو له امله په ناامنه سیمو کې ښخ شوي دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په تیرو 3 لسیزو کې د ماینونو له امله 28,000 ملکیان زیانمن شوي دي. له افغانستانه د شوروي پوځیانو له وتو وروسته په کال 1979 میلادي کې د ملګرو ملتونو په مالي مرسته په دې هیواد کې د ماین پاکولو نږدې 50 بېلابېلو موسسو فعالیت پیل کړ چې د معلوماتو له مخې تر اوسه یې په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماینونه او ناچاو د مواد راټول کړي او له منځه وړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له افغان حکومته غواړي چې باید د ماینونو د منځوړلو په برخه کې جدي حل ځلې وکړي. له دې ډلې امر الله امان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لته د ورځې موږ شپږ نه څه پنځه نفره ورکو د میاشتې یو سلو پنځوس نفره د کال به څونه شي. دا خو اخر انسانان دي، دوی حق د ژوند لري. خدای هم دې ته نه دي پیدا کړي چې د پټ دښمن چې هغه ماین ده او په هغه باندې دوی تباه او برباد شي.
ښاغلی امان وایي د ماینونو موجوده ګواښ ته په کتو مخالفینو سره د مخامخ جګړې په پرتله د ماینونو په چاودنو کې زیات شمېر کسان وژل کېږي چې ډېری ملکیان دي. دی وایي حکومت باید د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغان حکومت د درې کلونو کړنو په اړه مقاله او تبصرې لیکلي دي چې مهم ټکي اجمل تورمن راوړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو مسایلو په اړه له هغې ډلې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د درې کلونو کړنو او په اړه د څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي د تلې د میاشتې په اوومه د ملي وحدت د حکومت درې کاله پوره کیږي. ارک په تیرو دریو کلونو کې د زیاتو لاسته راوړنو ادعا کوي، خو که حکومت په کومو برخو کې له انتقاد سره مخ کیږي پړی پر پخوانی حکومت اچوي. په سرمقاله کې راغلي چې د پخوانی حکومت چارواکي بیا د ملي وحدت حکومت ناکامه ګڼي او د مناسبو شرایطو موجودیت ته په اشارې سره وایي چې موجوده حکومت باید خلکو ته ډیر څه کړي وای. سرمقاله لیکونکي لیکلي موږ نه غواړو د پخوانی او اوسنی حکومت لاسته راوړنې سره پرتله کړو، خو د اوسنی حکومت له چارو ځکه ناراضه یو چې په تیرو دریو کلونو کې هغه څه ترسره نه کړل چې خلکو یې تمه درلوده. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت چارواکي هڅه کوي چې په عوام فریبانه حرکتونو د خلکو په سترګو کې د خاورو په شیندلو سره ځان سپینه کوتره وخي. هیواد دولتي ورځپاڼې د موضوع په تړاو د ولسمشر د ویان د دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوي خبرې راخیستې چې ویلي دي موږ داسې یو میراث په لاس راوړ چې له بده مرغه په هیڅ لحاظ د منلو وړ نه و، خو اقدامات ترسره شول او هیله من یو چې د جمهوري ریاست د دورې په پای کې خلک عادلانه فیصله وکړي. خو مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د حکومت د اجرایه رئیس په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې حامد کرزی په داسې حال کې واک ته ورسی چې افغانستان هیڅ نه درلودل، خو اوس مهال په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو شاهدان یو. مسیر لیکلي عبدالله عبدالله دا څرګندونې تېره ورځ په کندهار کې کړي او په خبره دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د پخواني ولسمشر حامد کرزی په اړه مثبتې خبرې کړي دي. په مطلب کې راغلی عبدالله عبدالله چې تر دې وړاندې په خپلو خبرو کې په وار وار سره په ښاغلي کرزی تند انتقادونه کړي دي او د خپل حکومت ګڼې نیمګړتیاوې د نوموړي د واکمنۍ میراثونه بللي ویلي چې دا هر څه د سیاست یوه برخه ده.
دوستانو یو شمیر افغانانو د کاندید وزیرانو په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړي دي چې دلته به څو بیلګې په ګټه سره وور.
ستاسو له پیغامونو
د شورا د خواڅخه هغه څوک چې وزارت ته تعینیږي اول باید مسلکي وي، دوم تجربه ولري، سوم دریم دا چې هغه په کوم هیڅ پورې مخصوص نه وي، داسې نه وي چې مثلا په هغه یوه نه په یوه طبقه پورې یا په یوه قشر پورې ارتباط ولري، لکه پخوا چې دوی په وزارت کې مقرر اسول نو هغه خپل قشر به په هغه وزارت کې تعینوه، دا کار وای باید ونه کړي.
زه فکر کوم چې باید د پارلمان نمندګانو باندې باید پاسوکو وسي، باید خپل برنامه باید تشریح وکړي او کله چې دا وزیر چې په خپل دنده کې چې ناکامه سو باید لدې شي، دا باید د برنامه غسي. او زه فکر کوم چې باید نن سبا موږ په افغانستان کې په حکومت کې په دې باور رسیدلو چې باید په وزیر باید پاسوکو پارلمان نمندګانو باندې راغلي.
وزیران چون کابینه د افغانستان جوړی، افغانستان نن په ټوله دنیا کې د اداري فساد په لحاظ بدنام ده بلان دا د چا د لاسه ده قبلا د دې وزیرانو د دې کابینې د لاسه ده ځکه حکومت یو اجرایه قوه ده چې په ټولو عرصو د دولت باندې حاکمیت لري تر څو چې د ملت او دولت یو استقامت ورکړي صحیح ورته که چیرې دا وزیرانو ته رایه ورکول کېږي زما دغه پیشنهاد دی پارلمان ته چې شایستګي او لیاقت مسلکي دوم ورپسې صداقت او همت د وطن خدمت په خاطر دریم د فساد اداري په مبارکه مطلقه مبارزه کې افغانستان د منطقې او د جهان په سیاستونو کې مطالعه کې تر څو د روابط د افغانستان په منطقه کې همسایه سره جهان سره نیک رابطه ولري چې افغانستان ته کومکونه او اقتصادي مسایل درجه کړي.
د افغانانو نظرونه مو واوریدل. دوستانو د خبرونه ادامه لري. مخکې تر دې چې دوهمې نیمه ته ورسو، صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونو سرټک وړاندې کوي.
دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو 3 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 6 تنه وسلوال وژل سوي دي. د هلمند محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې 4 تنه مړه سوي او 14 تنه ټپیان سوي دي. د ولي ویاند ویلي چې پیښه په ګریش ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو په نتیجه کې سوي ده. نن د کابل ښار د څلورمې ناحیې په لسګونو اوسېدونکي له دې سیمې پورې اړوند د ښاروالۍ د ادارې مخې ته د اعتراض په ډول راټول سوي وه. دوی ویل چې ښاروالۍ ورته خدمات نه وړاندې کوي. د عراق په کوردمیشتې کورواکه سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول پښتنه کې رایه اچونه پیل سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د امریکا متحد ایالاتونه به پر شمالي کوریا کومه حمله ونه کړي. سرګی لاوروف وایي واشنګټن په دې پوهېږي چې پنګیانګ اټومي وسله لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحد ایالاتونو ته د ایران په شمول د اتو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو نوي قیودات وضع کړل. پرونی تازه قیودات د چاد، ایران، شمالي کوریا، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن پر اتباعو تطبیقېږي.
مننه کوم سلام محمد صالح. او دوستانو د ژمنې سره سم د زهرو کاروان د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسېدی او ریډیو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زابد النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نشي موادو قاچاق نړۍ ته یو جدي خطر ګڼي او له نړیوالو غواړي چې په ګډه مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو تر اغېزو چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د هرات پولیسو په کیمیاوي موادو بار یو کانټینر نیولای چې د بیلابیلو نشئی موادو په جوړښت کې ترې کار اخیستل کیده. د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا کانټینر له ایران څخه افغانستان ته راول کیده چې د اسلام قلعه په سیمه کې د افغان پولیسو لخوا ونیول شو.
پولیسو بل د خبر د روسي اسلام قلعه کې دا کانټینر ساته سره څو بوشتي چې زات چې دا مشتقات د هیروین دي د قریاکو څخه په هیروین البته کټړاوی درې کسونه ورسره چې ایران یې افغانستان دي.
خغلی دقیق وایي د دې کیمیاوي موادو مجموعي قیمت له 15 میلیون امریکایي ډالر پورې اټکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې هم د هرات پولیسو د 15 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت په کیمیاوي موادو بار کانټینر نیولای چې له ایران څخه افغانستان ته راوړل کیدل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دیوی ونی په بهیر کې د کابل ښار په یو شمیر خوندزیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین وکړ. د دې مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کمپاین د کابل ښار په اتو خوندزیو کې ترسره شو. په دې کمپاین کې زده کوونکو ته د نشئی موادو د زیانونو په تیر بیا د ټابلیټ کا پاړه پوهاوي ورکړل شو.
د دې کمپاین په بهیر کې د نشئی موادو د قانون او نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکړل شو. دغه ډول په ټولنه کې د دوی د مسؤلیتونو او نشئی موادو څخه د ځان ساتنې او مخنیوي په اړه هم پوهاوی ورکړل شو.
د یادونې وړ ده چې دې مرکز تیر کال هم د کابل ښار په ځینو ښوونځیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین کړی و. او رسته پیښتا چې د نیمروز سیمایزو چارواکو 15 ټنه نشئی مواد سوځولې دي. د نیمروز والی انجینر عبدالسمی ازادي رادیو ته وویل دا مواد د 500 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو نیولې او تر قانوني پړاوونو وروسته یې سوځولې دي. د نیمروز د والی په وینا امنیتي ځواکونه هیڅ چاته په دې ولایت کې د نشئی موادو د خرڅولو او اخیستلو اجازه نه ورکوي. نیمروز د افغانستان له سرحدي ولایتونو څخه دی چې له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري او کله ناکله د نشئی موادو د قاچاق پیښې پکې کیږي.
مسوده نیازی و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د نشئی موادو د قاچاقو شبکې ټول نړۍ ته یو جدي ګواښ بولي.
نړیوال جرمی شبکې د نشئی موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډلهیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مرکز وایي چې د دوی په هرو سلو ناروغانو کې دوه یې د تور ژړی په ناروغۍ اخته دي.
تور زیړه یو سپین زیړه دوه اصطلاحات دي چې مجموع په موږ دې هیوادوال په اخته دي.
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې په خواه نشه کوله اوس تر درملنې وروسته بیرته خپل مسلک ته راګرځېدلی. د ده سره یو مرکه لرو.
ما په خپلو سترګو لیدلي چې په لومړي ځل هغه ځوانانو ته چې هېڅ پیسې نه لري ساخیانې په اصطلاح ددې موادو پلورونکي په وړیا ډول.
د ګل محمد په نوم د یو موتا ترخه خاطره هم در اورو. دی وای لومړی د خپل مشر ورو له خوا په چرس واخته سوی او بیا یې نور نشو ته مخه کړی ده.
چرس مې دینه شروع کړی و چې دا مشر ورور معاملی و چې څه وړو کې ما ته پیسې راکړي چې ته لاړ شه پلانې ځینې ما ته چرس راوړه.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوځي او زه ورته ګورم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د نشئی موادو د قاچاقو شبکې ټول نړۍ ته یو جدي خطر بولي. ډونالد ترامپ چې د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې خبرې کولې وویل د نشئی موادو د قاچاق او وسلو شبکې په ځینو هیوادونو کې آزادانه فعالیت کوي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د دې تهدید مخه ونیسي. سیاسي کارپوهان د ټولې نړۍ په تېر بیا د سیمې هیوادونو پر امنیت باندې د نشئی موادو اغېز ته په پام سره وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه باید نړیواله بڼه غوره کړي او په دې برخه کې ټول هیوادونه رښتینې همکاري وکړي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي ناسته کې نشئی مواد نړۍ ته یو جدي تهدید وګاڼه. د ده په وینا نشئی مواد د ټولې نړۍ امنیت ته یو ستر خطر دی. ډونالد ټرمپ د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په دفتر کې وویل د انسانانو او وسلو د قاچاقونکو په ګډون د نشئی موادو د قاچاق نړیوالې شبکې په ځینو هیوادونو کې ښکاره فعالیت کوي.
نړیوال جرمی شبکې د نشئی موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډلهیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی. که ساده ووایم نو موږ په داسې شرایطو کې یو چې دا ټول فعالیتونه آزادانه ترسره کیږي. دا اوس په موږ پورې اړه لري چې آیا نړۍ همدې تهدیدونو ته پرېږدو او که د ګډې مبارزې له لارې دا تهدیدونه له منځه وړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید جرمی شبکو ته فرصت په لاس ورنکړي چې په پایله کې یې په میلیونونو ماشومان په بېوزلۍ کې ومري. د ده په وینا دولتونه باید په خپلو کې همکار وي تر څو هغه میلیونونه انسانان وژغورل سي چې له نشئی موادو او انساني قاچاق څخه کړیږي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د نشئی موادو سره د مبارزې شاملول د افغان حکومت یوه جدي غوښتنه وه. خو څه موده مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل له نشئی موادو سره مبارزه د افغان دولت خپل مسؤلیت دی. سیاسي کارپوهان د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونو ته په پام سره وایي واشنگټن له نشئی موادو څخه راځيګېدلي خطرونه د افغانستان د جګړې په دوام کې د نشئی موادو رول او د تروریزم تمویل درک کړی دی. له همدې عمله جمهور رئیس ټرمپ له ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم د نړۍ له هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم اظهر وایي
دا ټول د تروریزم په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ له اندېښنو څخه سرچینه اخلي، ځکه چې د نشي موادو د پیسو یوه لویه برخه د تروریستانو جیبون تلویږي. په همدې خاطر امریکا په دې برخه کې د افغانستان له دولت سره اوږدمهاله همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې او جرمونو د مخنیوي ادارې د معلومات پر اساس افغانستان اوس هم د تریاکو لوی تولیدونکي هیواد دی. دې ته په پام سره چې له افغانستان څخه د باندې نشي مواد ډیر غوښتل کیږي، د نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم اظهر وایي چې له نشي موادو سره مبارزه باید نړیواله وي او د امریکا او روسیې په ګډون ټول هیوادونه په دې برخه کې عملی کار وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. په کابل کې د ابن سینا نومي د معتادینو د درملنې روغتون ډاکټران وایي چې په دې روغتون کې په سلو کې نږدې دوه معتادین د ژړې په ناروغۍ اخته دي. اوس مهال په دې روغتون کې شاوخوا د زورو ناروغانو درملنه کیږي چې یو شمېر یې پر تور ژړې سربیره په ایډز او نری رنځ غوندې خطرناکو ناروغیو هم اخته دي. بلې خواته د کابل د انتانی روغتون د داخله ناروغیو ډاکټران وایي چې د عامو خلکو په پرتله معتادین ډېر د ژړې له خطر سره مخ دي. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار عبیدالله هنانزي په راپور کې واورو.
خیلی احساس ناراحتی، خیلی احساس
دی. جان علی نومیږي، رنگ زیړ اوخته او له ژوند څخه ناهیلی ښکاري. په ریکتی دلی غږ راته وایي چې په تور زیړ یخته دی. جان علی 30 کلن ځوان دی چې نږدې 15 کاله یې نشه کوله او اوس ابن سینا روغتیایي مرکز کې بستری دی. دی وایي چې د پیچکارۍ له لارې یې نشه یي مواد استعمالول.
کله چې دلته ډاکټرانو معاینه کړم نو راته ویې ویل چې تور ژړۍ لرې. زه ډېر خواشین سوم ځکه ما اورېدلي وه چې تور ژړۍ یوه وژونکې ناروغي ده. زه غواړم چې ښه سم او درملنه مې وسي، خو نه پوهېږم چې درملنه به مې وسي که نه.
د جان علي نږدې ملګری سرور چې خپله هم موتات او په دې روغتون کې له جان علي سره یو ځای بستري دی وایي کله چې جان علي پوه شو چې په ژړي اخته دی نو ډېر ناهیلی شو او نه یې غوښتل چې له خپلو ملګرو سره ناسته او پاڅه ولري.
مایوسه سوی و، له ملګرو څخه به لرې ګرځېده، له چا سره یې خبرې نه کولې، خو بیا هم زه ورتلم او آرام کوه به مې.
د ابن سینا د معتادینو د درملنې روغتون پخوا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پوځي اډه وه او د فینکس په نوم یادېده، خو اوس د کابل ښار له واټونو او کوڅو څخه یو شمېر معتادین پکې راټول شوي او درملنه یې کیږي. دې روغتون ته پر کابل سربیره له شاوخوا ولایتونو څخه هم یو شمېر معتادین د خپلو کورنیو لخوا راوړل کیږي څو دلته یې درملنه وشي. د دې روغتون مرستیال واحدالله کوشان وایي هر معتاد تر بستری کېدو مخکې معاینه کیږي. که چیرې کومه ناروغي ولري نو لازم تدابیر او امکانات ورته برابرېږي. دی وایي په دې روغتون کې په نشه یي توکو شاوخوا 1000 تنه روږدي کسان بستري دي چې یو شمېر یې د ځینو خطرناکو ناروغیو تر څنګ د زیړي په ناروغۍ هم اخته دي.
تور زیړی یو سپین زیړی دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې زموږ ډېر هیوادوال پرې اخته دي. دوه مریضونه چې عملې یو نو ویروس دی چې تداوي نه لري، نو خصوصا په معتادینو کې دا هم ډېر رواج. زموږ په شفاخانه کې چې نوي مریضان راځي نو موږ هغه تاریخچه ورناخلو. په زمن کې موږ خپله معاینه کړو، در حدود 1% 2% پورې امکان لري موږ سره په دې اخته خالي.
زیړی یوه ساري ناروغي ده چې د یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او له ناروغ څخه روغ شخص ته د وینې او د بدن د اوبو د تماس له لارې انتقالیږي. زیړی په عمومي ډول 15 ډوله دي چې تر ټولو خطرناک ډول یې تور زیړی دی. د زیړي نښې دا دي چې د انسان د شونډو دننه او شاوخوا زیړیږي، اشتهایی کمیږي او که زیړی نور پرمختګ وکړي نو د ناروغ سر ګرځي، ټول بدن په تیره ناس او پخې یې پړسیږي. تبه، نس ناستې، د سترګو سوځیدل، د بدن سستی او بېحالي د زیړي نورې نښې نښانې دي. په کابل کې د انتاني روغتون د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي که څه هم زیړی یوه خطرناکه وژونکې ناروغي ده، خو وقایه کیدای شي، یعنی خلک کولی شي چې له دې ناروغۍ څخه ځانونه خوندي وساتي. دا ناروغي د سورنج له لارې په اسانۍ سره له ناروغ څخه روغ شخص ته ورځي، چې په دې لړ کې یوه لویه برخه د معتادینو ده.
د نورو عادي خلکو په پرتله باندې د تور زیړي او سپین زیړي د خطر سره زیات مخامخ دي، ځکه علاوه دې نه چې دوی خپله باندې معتل شي د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، د ایمونیټي یا معافیت ضعیف ده، او هغه سرنجونه چې مثلا دی هلته راټولوي، هغه مثلا د اجبیس یا د سیبینو ناروغ په هغې باندې درسات کړي وي، نو دلته دوی هم بیا هم د رسک سره مخامخ دي.
ډاکټر عمری وایي چې د زیړي ویروس چاپیریال ککړولی شي او تر وو ورځو پورې ژوندی وي. که څه هم په افغانستان کې په زیړي اخته د ناروغانو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو په کابل کې د انتاني روغتون د چارواکو په خبره په هرو لسو ناروغانو کې یوې د زیړي په ناروغۍ اخته وي.
په محتاجینو کې د تور زیړي په اړه مو د عبادالله هنانزي راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي موږ کله هم د کوکنار بدل نشې
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
افغان ژورنالیست عبدالله عابر چې په خام وتادو اوس د لمنن وروسته بیرته خپل مسلک ته راګرځېدلی او له یوې رسنۍ سره یې کار پیل کړی دی. ښاغلی عابر وایي چې تر دې وروسته غواړي له محتاجینو سره مرسته وکړي. دا چې د څنګه لومړۍ نشې ته مخه کړه، څه کړاوونه یې وګلل او تر دې وروسته څه پلان لري، په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنازي مرکه ورسره کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې ولې او څنګه یې نشو ته مخه کړه.
د دې نه وړاندې چې سړی راشي دغه سیوې زهرناکې یا یوې خطرناکې مادې استعمال یا تجربې ته، نو مطمئنا د دې نه وړاندې د ځینې نور مسکرات هم استعمال کړي دي. خامه ځینې چارې کولې په تجربي ډول، د یارانو دوستانو سره به مشه ناسته پاسته به مواسط به مسکل ځینې کوچني کارونه مو کول. یو ورځ یو دوست مراغې د تاجکستان نه وي راځي چې نن شپه موږ او تاسو یوه شاهانه نشه وو خیو ماده را وویسته پاکټ کې د کورتو په شان موږ سره سپېستله دې ته ول کرستان خیوش په دوښه موږ ټول دا استعمال راغله. ما د شي ګڼل چې نهایتا د دې خماري خیره کوم چې سګریټس کو یا نور سپک مادي استعمالو کې دي، چې په دې پیمانه یا خی د دې نه لږ زیاته یې کنه، او دا چې دومره وحشتناک احتیاط ولري، دومره وحشتناک دردونه ولري، هغه خلق تنګ نفس تنګي چې انسان ته پېښېږي، باور وکړه دا ګومان مې نه کوو. په اومه شپه خبر ترلاسه کړ چې هغه زموږ دوست لاړ بیرته تاجکستان ته. تر نهو لسو بجو زما حالت دومره خراب شو چې نور مې نفس نه شو ایستلی. ضروره بود یو شی راوړ، یو ماده چې ما نه وم لیدلې وه، ځکه کرسټال بل ډول ماده وه، کنه دا بل ډول نه ځانو بیا هیروین.
عامر صاحب، هغه شهرت چې تاسو مخکې درلود، پس له دې نه چې تاسو دغه عمل ته مخه کړه، څومره دغه ستاسو دغه شخصیت ته صدمه ورکړه؟
شهرت خو په هغه ډول کلند من د تاریخ دردناک واقعیت دی. زما په ژوند کې تصورات ایجاد شوي وو، خبرې وې، چا به ویلې پلنانې دی، چا به ویلې هیواد نه تښتېدلی.
دغه یو موضوع که دې ته اشاره وکړي، ستاسو برخلیک له هغو معتادینو څخه چې اوس په دغه کمپ کې دوی بستری څه توپیر دی؟
یو خو مشترک سرنوشت لرو، ټول مشترک درد دی کنه. خلک اوس څوک یو ګنو بخو سره کوي یا څوک بېسواد دی، ولې درد مشترک درد دی کنه. خو فرق په دې کې دی چې ځینې سکاله شل کاله یې دا کار کړی، ځینې ما غوندې ډېر نوي مبتدیانو چې تر لاسو میاشتې نه تېرېدي. ما کولی شوی هغه وظایف مې چې درلودل، مسؤلیتونه چې په ټولنه کې وو، یو اعتدال حالت مې درلودل.
اوس چې تداوی شوی، تاسو مخکې یادونه کړه چې زه یو پلان لرم، هغه پلان به م څه وي؟
خو رسنۍ سره خو یم، بېله رسنۍ خو ژوند نشم کولی. خره رسنۍ ماشاءالله پر دوو چې که راډیو ته که ټلویزیون دی، مونږ غواړو دا شفاخانه غواړي وزارت ستامې وغوښتل چې مونږ زه پخپله یو موډل شم، یو مثال شم، که هر څه خپرونې جوړې کړم، که په راډیو کې په ټلویزیون کې، د هغې نه سوا که زه تفریح خپرونې جوړوم یا د دوبلې برخه کې کار کوم یا نورې خپرونې جوړوم، مشخصا غواړم په دې اړه خبرونه جوړ کړم. رسنوي سره لینک ولرو، د مطبوعاتو ریاست ولرو، مجله ولرو، اته راډیو د افم لرو، د خیره د هغې د لارې پلات فورم به زما همدی چې دا مې د ژوند پاتې کلونه په خپله، چون ما دا درد اوس په خپله حس کړی دی. د دې نه وروسته انشاءالله که ټولنه معبول وي، که نور خلک مې ګوري، خپلې خپرونې به مخته بیایم، ولې اساسي پلات فورم به زما دی چې په خپله د یو میتافورم په شکل، د یو موډل په شکل ظاهر شم، هغه څه چې زما د لاسه کېږي، زما د توانه کېږي، زما د نه چیز استعداده کېږي، ټول په همدې لاره کې زه غواړم دغه خلکو ته خدمت وکړم. دغه څوک چې زما په رنځو درد اخته و چې دا اوس اخته دي چې بدبختانه روزانه تعدادم زیاتېږي. ما همیشه د رادیونه ویلي دي، ستاسو نه اوس وایم چې امنیتي مسؤولین، پولیس، حوزې باید خپله ایماني وجداني دنده ترسره کړي. ډاکټر صاحب هم خدا د خپل کار کوي، ناروغان جوړوي، روغ رګ رابټې کورنۍ ته تسلیم کړي. د باندې اما د باندې وحشتناک محیط جوړ شوی دی. تاسو لاړ شئ، د سړک په سر خلک خرڅوي، په ډېره وړیا ډول یې خرڅوي. زه په خپله شاهد یم چې اوزو نومونه نه اخلم، یعنې د اول یوزې نه نیولې بیا تر پنځلسمې اوزې پورې مسؤولین ته د ریشو سره راځي، د یونیفورم سره راځي، پیسې اخلي. یو څوک نه بیایي، فروشندگان نه مافیا دي ګله، نه ترورستان دي، نه یې شاته هیڅ څوک ولاړ نه دي، عادي عام وګړي دي خرڅوي. تاسو مهرباني وکړئ اول اوزې ته ورشئ، ورته تاسو دا نه ګورئ، دغه خرڅوونکي نه ګوري، دا څوک دي، ولې نه بیایي، دا ستاسو دنده ده.
امیر صاحب آیا فکر نه کوي موادو ته آزاد لاسرسی هم د دې لامل شوی چې تاسو دغه
یو ستر عامل دا دی؟ ګوره که یو شی په ټولنه کې پیدا نه شي نو بیا د کومه کوي؟ لااقل دومره شدت ورکوي چې اوس مثلا هر څوک چې د دې ځنه چهارسیا یا لوګر ته ورپسې څوک تلی نه شي، ولې وخت چې د کور نه راوځي چې په کوڅه کې خرڅېږي، په چمن حضوري کې خرڅېږي، د خدای لوی دی، یعنی کوم ځای نه دی. د هغې نه لږ ور وړاندې شه شل متره ورته خرڅېږي، دلته کوچي اسپاده دروازې له اوریده په دې کې خرڅېږي، لږ رادي خوشه د ټانګې تیل لوګر ورته وایي دلته خرڅېږي. تاسو هر پله ته لاړ شئ، د کابل د دریاب په سر لاندې وګورئ، خلک خرڅېږي.
دا اخلي پیغام په توګه ماته مطرح کړي دوی ځوانانو ته، تاسو غوند خلکو ته از چې رسیدلی دي، ورځ ته رسیدلی دي او دغه عمل اخته شوي دي، هغې ته ستاسې څه پلان دی؟ خصوصا کورنیو ته، په ټوله کې ټولنه ته څه پلان؟
زه یوازې غواړم د خپل درد و رنج چې ما دا اوس هم ستاسو سره بیان کړ، دغه رنج و درد خلکو ته په دې ډول بیان کړم چې راتلونکي کارو کې وکړم. یوازینی شی دا دی چې کورنۍ باید خپل ځوانانو نه ډېر زیات شدید مراقبت وکړي، په خپل اولادو پسې چې لا اقل به خبر اوسي چې زما نوي تنکي ځوانان چې سهار وځي نیمه شپه کور ته راځي یا ماښام کور ته راځي، په دوه قدمه کې څه ډول دامونه نه دي چې ورته اخبار شوي. ما په خپلو سترګو لیدلي چې په لومړي ځل هغه ځوانانو ته چې هېڅ پیسې هم نه لري، ساخیانې په اصطلاح د دې موادو پلورونکي په وړیا ډول ورته.
له خبریال عبدالحی عابر سره مو زموږ د همکار عبادالله هنرزي مرکه اورېده، خو بیا هم له یو بل معتاد سره پاته کیږو. 50 کلن ګل محمد اوریب ځاځي خپل نشه له چرسو پیل او تر پوډرو پورې ورسوله. د دې خپل مشر رول له خاله مړی په چرسو او ورسته په پوډرو اخته سو. دا چې اصلي کې ساتسه ده، خپل د دل خولې به واورو.
چرس مې د نه شروع کړی چې دا مشر رول معاملي وو، چې څو وړو کې ماته پیسې راکړي چې تلار شپلانی زینه ماته چرس راوړه. چرس مچې هغه ساقي راکړه دې 100 روپۍ، نو بیا به د سلګ ورپسې لکه غونتی زیاته راکړه. هغه زیاته لکه به ما بیا پټول دی ورورنه، لګ لګ به مو څکول، هله هله ما غسه ورور ز چرسی شوم. چرسونه بیا یو ورور مې موتاد شو، بیا هغه پسې به زه دې ساقي خانه تلار شه، هغه ساقي خانه تلار شه، انډیوالانو سره بس یو نیم وخت مخ شوم، تراشه یو لوګی وسکا، بس ما یو لوګینه ورور په دې غزی راغلو. بس بیا په دې پوډورو کې اخته شوم، هله 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 یو لس بنزل اس کاله. اول وار مې چې وسکا ډیر سخ سور کې نشه کړه، خو چې یو دوه درې څلور وار مې وسکا، بیا نه هغه نشه و، نه هغه خوند و. بس بیا چې دی تمام ورځ به موڅ کولم، څه نشه یې به نه را کوله. د نشه په محل به لس و دولس و بجو پورې خو به هلته دیره کې ناست. نور زیاتیګه اجتماعي حالات مې رانه پاتې و، نه ختم ته، نه واده ته، نه خپل و پردي کره. جانب خاطرې دا دي چې د کور والا مې چې کله اولاد مې وشو، یوه شپه مې تېره کړه زنانه سره، بله شپه مې تېره کړه، دریمه شپه مې کور والا ته وی چې ما خو نوره شپه نه کېږي د لاسه ناسته، د یو ماشوم ته دې تکړه اوسه. هغه وروره ماته وی چې ګوره خدای ته وګوره، مه کوه، کښېنه. او واورې پرتې وې، دوه متره واورې وې، خپله نیشه ومه. ما که مړ کېږي کار شی کېږي، تا خپل کار دی. شپې نو بخارۍ مو نو بله نه، ماشوم خو ډېر نازک وي. نه ماشوم شپې یخ وهلی و، سر راجیک شو، یخ بیخ پاتې و. نو دغه جانبه خاطره په ما تېره شوې ده چې د خپل د لاسه مې خپل ماشوم مړ دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې عبدالله په ورختایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړه او زاره یې مور پلار ته وایي چې دی وبخښئ، بیا به هیڅکله داسې بد کار نه کوي. د عبدالله مور پلار حیرانیږي او نه پوهېږي چې عبدالله ته څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
پلاره و پلاره ما او بخا
زوی ولی جاری چه خبره ده؟
چه خبره ده چه وده بخام؟
زنور بودر نزگم
زورا کشزا تول قوم او کلی کلی پوز را پریکره تول تربرونه زیرا پوری وخنده ول او سوائی نور می توبه ده
غیر ده پلاره بیاده سی بد نگو تم صرف ڈاکٹر تا ورسوان
دروغ مو آیا دادی چوم زلده چه دروغ را توایی نور مستا خبر از رتا نلویگی زور که کسا
موری بابا خوزبا خبر را نمانی غیر ده تور تاو اکنا
خیر دیده عبدالله پلارا دازل ماف که نمینی چه زویدی پا پخو که در غری اوزاره در تکوی زما خاطر و که
سما ده دازل بستا پا خاطر و بخم خو نپویگم چه دازل ولی داس پخیمانه شوی
نندل منزل پار جمعات تولارم اگو کسان راو شدلم چه زمال مخبه خبریم نشو کوله او هلی سب پودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو اردل جمعات بوتو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستال لاس پور تا چاتا نشم کتلی
داسی ما وایا سریه زمال دی زوی بلا دی پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تا این نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نوار کهو دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشه پری خودول اراده ریختیاوی نصابا دی لخیر دی ولسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلان سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره پری کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی ته نن پری اختیاو آدهو که چه نور با پودر نسکوی
موره غم مکوا دازل می کلک که اراده دا تازی با می ببینه چه سنگ پودر پیدم در دیو روز تا باز مال اللہ سا بکیلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر سب اجازه دا
او رازی رازی میرا بانی
اسلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا زوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کیږي چې پوډرس کوي
الله څومره ښه زوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه لکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی
نیت مې دا دی چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دی عادی ناروغی نلری علاج ډیر وخت نیسی
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډرس کوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته پخره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه کنه
وایي زویه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکړم وایي ته شلاسه ته مې دښمنی
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
هو بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوزي او زه ورته ګورم
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو